جرمني کې د 2015م کال لومړۍ نیمایي کې د پناه اخیستنې قضیه د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% کمی شوې دي. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو ادارې ویلي په دې موده کې افغانانو تر ټولو ډېرې د پناه غوښتنې ورکړي او ورپسې بیا د سوریې او نورو هیوادونو اتباع دي. د جرمني خبری آژانس د شنبې په ماښام لیکلي د 2015م کال له پایله د جون تر وروستۍ نیټې نږدې 3000 کډوالو جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. تیر کال دې موده کې دا شمیر څه باندې 1,23,000 وو. د پناه غوښتنې په شمیر کې د کموالي اساسي لاملونه د جرمني په پولو کې د کنټرول زیاتېدل، جرمني ته د بالکان هیوادونو لخوا د کډوالو د تګ مخنیوی او د سوریې په سیاسي وضعیت کې بدلون ښودل شوی. جرمني په څو تاریخجنو پیښو کې د کډوالو له لاسترلاسه وروسته د پناه غوښتونکو په وړاندې پولې سختې او تګلارې جدي کړې. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن پرون شنبه د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندري یروویچ رودونکو ته سپارلې ده. دا ګام وروسته تر هغه اخیستل کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هغه هیواد سفیر د جولای په 3مه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو تر واک لاندې بختر اجنس په روسیه کې د خپل سفارت د وی خبرپانې په حواله ویلي چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو پراخ خبرګونونه پارولي. چین خپل طالب چارواکو د هغوی پلویانو او یو شمیر سیاستوالو د دې ګام هرکلی کړی. خو د بشري حقونو فعالانو، فعالو میرمنو او د طالبانو د تګلارو منتقدینو دا کار غندلی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د ایران او اسرائیل له جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په عام محضر کې ولیدل شو. د رسنیو لخوا د خبرو شوو ویډیوګانې پر اساس خامنهای د عاشورا د شپې د ازادارۍ په مراسمو کې لیدل شوی دی. خامنهای د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې له پایله تر اوسه د عامو خلکو له سترګو پټ وو او د موده کې یوازې 3 ویډیویي پیغامونه خپاره کړي دي. د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دوی ته د خامنهای د پټې ځای معلوم دی، خو په خبره یې دوی د وژلو نیت نه لري. او د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 3 څلوېښت تنه مړه شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس نن یکشنبه لیکلي چې په مړو شوو کې 15 ماشومان شامل دي. د ژغورنې ډلو پرون شنبه د 200 هغو نجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه یې کمپ وهلی وو. دغه نجونې ترې تم شوي او تر اوسه یې د مړي ژوندي حال نه دی معلوم. تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او دغلته د یو لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده. د تگزاس والي ګریګ ابوت په یوه خبري کانفرانس کې دا وضعیت په ایالتي کچه یو ناورین یاد کړی او د وضعیت سره د مبارزې لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د فدرالي سرچینو غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. په نږدې نیم ساعت کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې د کډوالو وضعیت د ملګرو ملتونو اندېښنې. سلګونه کډوال او لګکي اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی.
بدبختانه
مهاجرین د حالت بسیار بد قرار دارند.
یک هفته دو هفته که شده می روید.
لوپا ده مرغ کډوال په ډیر بد حالت کې دي. دا یو یادونه کیږي چې دا حال روان دی.
د کډوالو عالی کمشنرۍ د کډوالو استل یو ناورین بللی. د بیپولې ډاکټرانو ټولنې ویلي د ناروغانو د زیاتوالي لکبله یو شمیر روغتونونه په افغانستان کې تر فشار لاندې دي.
مون خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مونږ له حکومت نه نړیوالو موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
نور راپورونه هم شته او په افغانستان کې مو د ماشومانو لپاره د یو کارتونیست ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د سر راپورته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې پرشته تبعیض تاوتریخوالی او د هغوی په نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه راپور کې چې تازه د دغو کارپوهانو لخوا خپور شوی راغلی چې په دغه هیواد کې سلګونه افغانان او دغه راز مذهبي او قومي لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته وضعیت ډېر کړکېچن شوی او دوی نشي کولی له خپلو کورونو ووځي. تفصیل له فیروزه عزیزی ناورو.
په دې وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د نیولو او وستلو له زیاتېدو او پر ټولنیزو رسنیو له دغو کډوالو سره د ناوړه او لسپکاوي ډک چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه چلند د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دغو کارپوهانو په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې په خپل اکس باندې خپور کړی ویلي، د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 2015 کال د جون په 13 د جګړې له پیله تر اوسه سلګونه بهرني اتباع په ځانګړې توګه افغانان د ټولنیزو رسنیو کارونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعین او د قومي او مذهبي لګکیو غړي په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د وضعیت له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې یوازې په جون میاشت کې 2650 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي، هغه هم په داسې حال کې چې د دغو کارپوهانو په خبره په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې موجود دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د دغو کارپوهانو له ډلې ریچارډ بنیت په خپله اکس پاڼه د دغه راپور په بیا خپرولو په ایران کې له افغان کډوالو سره پر ناسم چلند نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې دوی له سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له پیلېدو وروسته د دوی پر وړاندې وضعیت ډېر کړکېچن شوی او د نیولو او ځورونو له ویرې له خپلو کورونو هم نسی وتلای. په تهران کې اومیشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د استوګنې لپاره د ویزې د مودې له پای ته رسیدو وروسته د ایران د پولیسو لخوا د جاسوسۍ په تور نیول او بیا له دغه هیواده ایستل شوی دی. د زیاته کړه چې د ده د ویزې موده هم ختمه شوې او اړ دی چې د بندي په څیر په کور کې پاتې او د وتلو جرات ونه کړای سي.
مادرم کې تقامت تموم شده بود په جرم جاسوسي گرفته شو، شکنجهش کړه بود.
د پلان می چې د اقامت موده ختمه شوې و د جاسوسي په توری نیولې او شکنجه کړه، په هي هم په زنجیر تړلې او خواړه او به هم نه ورکولې. څو ورځې د ایران د پولیسو په بند کې وو، بیا افغانستان ته واستول شو. دلته د کډوالو لپاره وضعیت ډیر خراب دی. هغه کسان چې د ایران د استوګنې کارتونه نه لري ټول د جاسوسۍ په تور نیسي او افغانستان ته استوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله نه یو غوښتل راپور کې نوم خبر سي، وایي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې او د زورونو له امله د دغه هیواد د کډوالو ایستلو بهیر چټک شوی دی.
لوبد
مرغ کډوال په ډېر بد حالت کې دي. دا یو یا دوه اونۍ کېږي چې دا حال روان دی. ان هغه کسان چې ساتونکي دي یا په شرکت کې کار کوي ډېر په ویره دي. زموږ ډېر نږدې ملګري هم وایستل. وضعیت واقعا ډېر اندېښمنوونکی دی. هیله من یم چې دا وضعیت بدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرېږي چې د ځینو کسانو لخوا له افغان کډوالو سره د ناسم او لسپکاوي ډک چلند ښکارندوی کوي. خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دغو ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نسی تاییدولای. له ایرانه د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو بهیر په بیساري ډول په ځانګړې توګه د وروستیو نښتو له پیل راهیسې زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR افغانستان ته د کډوالو بیساري ستنېدل د پیچلي بشري ناورین یوه برخه بللې او ویلې دي چې د جون له 13 راهیسې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په بیساري ډول ګړندی شوی دی. د دغه سازمان په ټکو یوازې د جولای په لومړۍ نیټه له ایرانه څه باندې 3400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې د افغان کډوالو او دغه راز مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې تبعیض غندلی دی او د ایران له حکومت یې غوښتي چې دغه ډول چلندونه پای ته ورسوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له ایرانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیچلې بحران بللې دی. UNHCR په یو اعلامیه کې له ایرانه د راستنېدونکو کډوالو په کچه کې د بسیار د بیساري زیاتوالي خبر ورکړی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیسیف د تیر جون میاشتې له 14 رئیس له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر زیاتواله پیچلې بحران بللې ویلې دي چې د غستنیدنه ډېرې په خپل خوخانه ده بلکې ډېروی د جبري ستنېدو لویر افغانستان ته د تک پریکړه کړي دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر دی رضاکارانه خوندي او له درناوي ډک کړي ځکه د یونیسیف په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لازیاتی بی ثباتی لامل کیدای شي بلکې اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې د پیریدو لامل هم ګرځي یونیسیف په اعلامیه کې چې جولای په 4مه خبره کړې ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواد له 3 وخت زره ډیر افغان کډوال راستنه شوې داسې مهال چې د اعلامیه پر بنسټ دروان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول د شمیر د ورځې 5000 کسانو ته رسیدل دغه سازمان ویلي چې دروان 2015 کال له پیل راهیسې له 1 میلیون او 4 لک ډیر افغان کډوال په بری ډول او په خپل خوخه بیرته هیواد تستانه شوی چې یوازې 1 میلیون له ایران ایستل شوی یونیسیف په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې ویلې دي په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنیدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده دغه سازمان ویلي ستنو شوی او کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوی بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي په اعلامیه کې راغلي چې راستنه شوی افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بیلابیلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دي د اړتیا وړ استوګنځایونو روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري په همدې حال کې ایران یو شمېر راستنه شوی افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بیلابیلې کیسې لري د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت نور محمد چې درې ورځې وړاندې خپل اتکاسیزي کورنۍ سره یو ځای د غزې تر رسیدلې ازادي راډیو ته ویل
بيخي مهاجرين افغان
دی وای دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګات د یو سی هر یو درنه پیسې اخلي کنزلي کوي بدره دی وای موږ څلور ورځې په اردوګا کې و ان یو ګلاسوبې نه راکولې چې وبو مو غوښتي ویل به په پیسو یو اخلي یو بوتل موږ ته په 500 تومن راکولو ډوډۍ خو اصلا پیدا کیدنه
به کلی پیدا نه میشو
په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاری زمینی برابرې کړي
برای ما کار فراهم کنه مناسب بدبخت
دی وای موږ ته کار او روزګار پیدا کړی زموږ درد واوري زموږ دراتونکو غم وکړي حال ته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستې موږ څه کړی ایران افغان کډوال آباد کړي موږ له اسلامي امارت غوړو چې امن شته خو کار نشته موږ ته کار برابر کړی دا پتا چل کې چې په روسي کې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بیساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې راپارولې تازه د بشري حقوقو د آسیایي فورم له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې ویلې دي چې د تیر جون په 19مه ایراني چارواکو په دې هیواد کې مشت افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداري ورکړ چې د جولای تر شپږمې دې له دې هیواد ووزي کنه په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو روستۍ پراخ استنیدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لا وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ لامل سخت شوی او پیچلې کړې یوناما خبرداري ورکړې وو چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو رسنې شوی کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف ویلي چې د افغان ماشومانو په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د روغتونونو د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاوو، د متخصصو ډاکټرانو او درملو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
پنځه
پرختونه نه پیځه تدریږي. د انجلې د هلمند ولایت اوسیدونکو د اوای کوچنی ورورې په خورځوکې یخته دی. خو خبره ده درملنې لپاره یې پرختونونو کې لازمې اسانتیاوي نسته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل څو ځلې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکو مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلاً د ولایت بلخ سابق کده زیات شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون له دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوې وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450 په 2024 کال کې 1,22,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 345 ماشومانو درملنه شوې چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15 ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې یې باید هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په اسرائیلو کې پرون شنبه خونړۍ ورځ وه. هغلته د لږ تر لږه 2 امریکایي مرستندویانو د ټپي کېدو راپور خپور شو. په نورو پیښو کې بیا لږ تر لږه 70 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندوی کارکونکي شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه بریدکونکو لخوا د مرستو د ویش دی او پروګرام په پای کې شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمارلی دي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلی چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزه کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاد موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لک تر لګه او یا تنه وژل شوې دي. په دوی کې درويستنه هغه مهال وژل شوې چې د مرستو اخیستلو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې مې میاشتې راهیسې غزا کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 25 میلیونه څاخته خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونخته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل او غلچکی بریټ سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهال تر اوسه د اسرائیل په بریډونو کې څه باندې 50,000 فلسطینیان وژل شوی او غزان کې د لخوا سره یو شوی ده. د تاریخوالو له دغه راپورونو سره هممهاله حماس د جمی په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندېسته په مثبت روحیه ځواب ورکړي او چمتو دي چې خبرو تکینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سه‌شنبه په ورځ غزا کې د دوه میاشتنی اوربند لپاره وروستای وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی خودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلی.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې پای ته نږدې شوی او سم راځي د چې انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاء او اشخاص او هغه ډیجیټالي انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان ډیر خوښوي. د ماشومان د ادبیات او هنرونو فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل ماشومان ته هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب الرحمن ایمان د خپل کارونو په اړه لازادي رادیو سره خبرې کړې دي.
راځه زنده نو خو خمستي وکړه
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورید افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځتون کې چون په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سلاکا وي اوس مزده وو او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر پرمختللي کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به بیا ما سره لګیا و د شان به مې آنلاین ارزده کول.
ایمان وایي بیا وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. خغل ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوه بخښو باندې وشل شوی یو هغه کارتونی دي چې چاپی وي بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشنی کارتونی بیا په دوه برخو وشل شوی دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دوه بودی وایو د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وتلې دي او پروګرامونه پرمختګ کړی دي تړي راحت منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې غبی درې بودی دي او نسبتا غا کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي حرکت یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه ځانته نورو کسانو ته د غوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړی دي. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وای د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د ښېګڼو په اړه وای
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی بلکې زیاتښت پکې راغلی دی. او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځ نخلی. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه دپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبره د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډیره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی اخترامه دی آزادی رادو محترمو کارکون کتا و دی آزادی رادو اوریدون که ولیدون کتا. زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دی، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دی، د جناکیانو تقریبا داسې ونیسه چې 12 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستل دی. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس دغسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق دپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. په کې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي او ښه مناسب چاپیریال برابر کړي. ځکه د واک په نظام په لاس کې ده، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د آزادی
میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته ستا کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړی دي، نن نور سره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته په خیر راغلی. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعاله یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د خونځیو په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه یې محروم وي، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې، او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسولي زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې وو. چون موږ خپل درسونه مرکز کې سره رسول دي، زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې تحصیل نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال رقم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس که سم سپین ټیکری وو او نور تور مکالی وه. خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خویندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي ورتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي. او اکثره داسې خویندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله، او ډېره داسې خویندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېری که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاسې دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دې کارولې، تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بلې، زما مرجانه شکر چې ژوندې ده تر نن پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته یعنې زه ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چون دا د خاص شوخه علاقه څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې بیا پانتون مو دولتي وویلې کنه شخصي مو چیرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخصي قبيله کې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبيله کې شخصي فارغه يم
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې مې قبيله کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه يم ساينس په پښتو کې
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
په خو لا کې چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه وو؟
خو چې فعلا خو ټول خبر چې په خپله درغله د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خو د شو خلک لرله چې د نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دې اجازه نه لرله یا بدستی چې کوم فکر مکړه وي اکثر پښتانه داسې د غلاري عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله چې دولسم سفاره دی بدستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا و یاد فامیل د خو اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوز ته تر ډېر حد پورې خوند ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدای چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل له خوا مشکل وو د فامیل له خوا مشکل چې ته اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اېد ولا سم دی ویلي نو دا شي مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مور کلار ستاب ملاتړی وو
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کترنه نه پور چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مور جان او دوم کتم کې پلار جان امام لاتړی
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه په خوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنف پورې دی ویل نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساينس څنګه مې ویلې کله چې له ساينس څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیو دا مې شو بله چې زه مثال واده وکم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس د وکړې دمه ورکړ بیا ما قبلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم کاغار بخښ وي زه دا اې دمه ورکوم دوام ورکوم
که د پختن ډیره شخصي نه وي و د مو خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته د هدا پورې که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وي کنه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل هم د مکه ما کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښ هم یم
درس پر واچ پړه ویروس د پښتنو کم په زابل کې پټول کې انجونې څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، باسواده وي، سواد خوښوي، هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچه پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لویو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرې ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسې ولور اخلي او دا لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیزی برابرې درس مرواج پړې راته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي، هم به کور کوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زابل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د پیسو څخه په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، بیا انجلۍ ته بیرته تلاور ته په اخلي، کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویلي که نه فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېر حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامه ولور کې دا شان پوره کوي. مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دی، مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تصمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی دی، هم په نجونو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دې ونه اخیستی؟
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل چې شکر پلار جان می دی یو به باسواده کسته یا وکسته یا زه به حقیقت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اندغه اخیسته دي ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په مغه کې مغه ما خپل په لاس کې چې مزوره مغه کې وکم. یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخله، ما څه چې ما په زړه و امغه می اخیسته دي.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویږي انجلۍ ولک سره خوښ وي په خپلو کې، پنجلۍ پیسې وانخلي کنه که بیا انجلۍ میړه کړه قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویل چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه؟ فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق څه دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سر نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري چې چا پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولای شي څه خپ خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخېږي په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسو راسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دي مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بله خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نور ولایت کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کري هلته نشته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادې کوله او شفقانه کې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي
بله او تر ټولو هدف پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسي نه لري او تر ټولو هدف پوری ستادي چون زما کار مخ ته زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال جمع په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو ترلاسه کوئ
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم زه کم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل د کورس پر اساس هم هم تر ډیر حد پوري او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هغه موږ اخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه دا تمره زما چې تاسو به سي آیت بیا دومره ګټم به تری تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لري څونه ویلې موږ به ګټ څو چاند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چون نسه پاکستان زموږ مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کار فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ ووسی تر هدف پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې ځینې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پانتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي کنه
بله او بله زما ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی اول زخپله یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویلې چې ما خپل دوه وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالې وسیم درا سوار کې دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل انلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی وی کې یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیکارونه زده وی هم کوله سیمه پر مخ وزي یا د مالداری کولای شي کولای شي ما پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای شي په مختلف پښتنو کې چې نو سمج ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوي دی خر د فروش ټول انلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای شي چې له دغه روشو څخه استفاده وکړي دوی کولای شي هغه ورته وي چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای شي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای شي د ډېر کم سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای
سی لډر کوم څنګه
شروع
کی په روسي کې د بریا جانې پیغام او مغنجون ته چې په کورونه ست دي ځکه نشي کولای په ټوله کې خزل کارونه راګرځول شوی دي ستاسو روسي خبري ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکي تلپاتي کوشش وکي نه دا چې د یو دم کوشش کی او راز وکي یعنی مطلب می دا چې نو امید کیږي د نه هر ورځ ډیر کم کم کوشش کړي دی به خامخه هدف ته ورسیږي نو باید کې دل لا نه هیل کې دل دا پاسل کې د مړی انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځم ورسی په کور پات کې دل او نو امید کې دل دا یوازنې لار نه ده بلکې دا لار د هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم شاته پات کوي کدی غوړه چې پرمختګ وکي او څه دکړي او څه لاس ته راوړي د دې هر وس کوشش کوي خو دایمي دي کې نو امید کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل لپاره نه امید نه سي دی باید دائم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنی ده چې دوی خامخغه درسه دای سي خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کوروان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي راسره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو سره وکړې
ډیر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډیر مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وکړم چې تاسو سره یو کمی تاسو आवाज مې اورېدې ډیر زیاته مننه مننه خیر اوسې
klagani stegi stagel cheke rani stegi
Give